دی استین. برنامه بعدی رادیو آزادی را به میزبانی اجملن مشنوین. هند صاحب خوش آمدید.
دیر از یاد من فرشته نگاه قدرمان دوستانو، وقت پا افغانستان که ده سهر اتا بجه شوی. دا افغانستان د دفاع وزارت وای افغانستان ته د عربی متحده امارات او قطر د اسکرو لیگل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې ده، او ټاکل شوی چې روسیه راتلونکې اونۍ د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د سرمشدریجي کوربتوب وکړي. دوستانو په روانه خبرونه کې مو د سر موضوعات هم دادی چې یاد میکړل، همدارنګه پر دې سربېره نور ریپورټونه او مسایل هم لرو، خو په پیل کې په مخکې د دې سات خبرونو ته ملګرو ملتونو په کابل کې پرونی تروریستي حمله چې پکې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې ده. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی دی، او روسیې د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون رد کړ. بشپړ خبرونه واوري. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې ملکی وګړي مړه او ټپیان شول غندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې، او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامي چې امامو ته د برید تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې، او د جګړې پر ټولو ښکېلو اړخونو یې غږ کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو بشري قوانینو سره سم چلن وکړي. د کابل په پرونی حمله کې چې داعش ډلې د جمعیت اسلامي ګوند د پلویانو پر یوه غونډه وکړه، د وروستیو ارقامو له مخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون لس کسان مړه او یولس ټپیان شوي دي. پنټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی. د افغانستان د دفاع وزارت د ستر درستیز مسؤل وبخی د امریکا د دفاع د وزارت د ستر درستیز مسؤل ډګر جنرال کینټ مکنزی تیر مخام د پنټاګون خبريالانو ته ویل تقریبا ټول اضافي سرتیری چې په پام کې و افغانستان ته استول شوی. جنرال مکنزی زیاته کړه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو ټول شمیر وس شاوخوا 14000 ته رسیدي. د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژي لمخې د اضافي امریکایي پوځیانو دنده به د افغان ځواکونو روزنه او د هغوی ملاتړ وي. ټاکل شوی ده چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یو غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړي. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې دواړه والیان نن د بدیل کښت په برخه کې د نړیوالو مرسته غواړي.
په دې کانفرنس کې د نشې توکو د مبارزې پر لارو چارو خبرې اترې ترسره کیږي. د کانفرنس په ترڅ کې به د سیمه ییزو او نړیوالو همکاریو پر جلب کولو چې ډیره برخه به د کرنې په برخه کې اوسیږي هم هر اړخیز بحثونه او پریکړې وشي.
ترکمنستان پلازمینه اشکابات په دې ورځو کې د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه د بحث لپاره د څو غونډو کوربه و. بلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي ویلي چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته کولی شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې مارکو سپوتزال په اشکابات کې د وزارت په کچه په خپلو لیدنو کتنو کې د انرژۍ، ترانسپورت او اقتصاد دي چاپیریال په برخو کې د ترکمنستان د فعالیتونو ستاینه وکړه چې هدف یې د ریکا د وم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان د ګډون سره مرسته ده. روسیه د سوریې په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړې وه پرون ویټو کړ. په پریکړه لیک کې د هغه ماموریت د پروګرام د تمدید غوښتنه شوې چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه څېړنې کوي. د ماموریت د ادبار موده تیره شپه ناوخته پای ته ورسیده. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتو سفیر نیک هلی سمدستي د روسیې د دې اقدام په وړاندې توند غبرګون وښود او ویل دا ښایي چې روسیه په سوریه کې له کیمیاوي وسلو د کار اخیستو له مسلې سره کومه ستونزه نه لري. فرانسې هم د روسیې پر اقدام انتقاد وکړ او ویل چې اوس په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د بیا کارولو حقیقي خطر شته، او سویډن وویل چې دا د ډېرې خواشینۍ خبره ده. په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر راتلونکي اونۍ د تورې بحیرې په ساحلي خار سوچي کې د ترکیه او ایران له ولسمشرانو سره د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیه او ایران لومړی سرمشریزه ده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او جګړه ځپلو سیمو خلکو لپاره د مرستو برابرولو ته لارې پرانیزي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي ویلي په تیرې ولسیزه کې د روسیې اقدامات خیچ د نورو هیوادونو د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو نه بلکې په عمل کې هم و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیاستونو د جوړولو د پروګرام مسؤول براین هوک پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې وی غونډې ته ویل په 2008 میلادي کال کې د ګرجستان پر ضد په دې وروستیو کې د اوکراین پر ضد په جګړه کې د مسکو اقدامات د ملګرو ملتونو له منشور او د هلسنګي له تړون د څو فقرو څخه سرغړونه ده. او د اروپایي ټولنې د ګوانډیتوب د پالیسۍ او پراختیا کمیشنر وایي چې د اروپایي ټولنې او ګرجستان، مالدوبیا او اوکراین ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د رومینګ د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې بلاخره یې صفر ته راټیټ کړي. یوهانس هان پرون ازادي راډیو ته وویل دا په سیاسي مشرانو پورې اړه لري چې د موبایل ټلیفونونو له کمپنیو سره یوه معامله وکړي. د وایز ډاټایم چې موږ کولای شو د مسلې ته د حل لارې یا لک تر لګ پراتونکو کې د رومینګ د بایو درا کمولو په برخه کې ګام پر ګام مخ پر وړاندې ولاړ شو. د اروپای ټولنې د اتوی ژغړو هیوادونو او د ټلیفوني خدماتو د لویو کمپنیو ترمنز لنګدې ویل سي خبرو اترو ورسته په اروپای ټولنې کې د نن د دې هیوادونو د ټلیفوني خدماتو په برخه کې د رومینګ یا د ګرځنده ټلیفون مصارف صفر ته را رسیدلې دي. دوستانو تاسو موږ غلا ساتي رادیو نه اورې وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلکه غندلې ده. په دې اړه په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې لټینګ سره مرسته کوي. د پاکستان د پوز د لوی درسیز لاغه څرګندونه مو هم خبرو چې وایي دوی د افغانستان د سولې په برخه کې تر خپل وسه اقدامات کوي خو د افغانستان تورې نه یي چې په دې برخه کې اقدامات پر ځای نه دي. د افغانستان نوی ملي جبهه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس نجیب الله احمد زی له دندې د ګوښه کېدو هر کلی وکړ. په دې موضوع به ریپورت ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د لبنان ولسمشر وایي هیله من دی چې د صدر اعظم سعد الحریري د استعفا له امله پیدا شوی بحران به ژر پای ته ورسیږي. په روسیه کې د سوریې د کړکېچ په اړه د روسیې، ایران او ترکیې د مشرانو د یوې راتلونکې غونډې حال هم درکوي. دوستانو د خبرونې په ورستۍ برخه کې ونیس پروګرامونه د ماشوم د حقونو په اړه د یونیسف او ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او همدارنګه کور کلی له یادم مباسي. اوس هم د خبرونې لومړی ریپورت راخلو. ملګرو ملتونو په پلازمینه کابل کې پرونی تروریستي حمله چې په ترڅ کې پولیسو او ملکی وګړو ته مرګ شو بل وخته په کلکه خندلې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د استازي دفتر د افغانستان د جګړې پر ټولو خکیلو اړخونو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې دي جدي اقدامات وکړي. پاړی احمد تکل تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما په پرونی حمله کې د ملکی وګړو په نخښه کول په کلکه غندلې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی یاماماتو دا حمله یو تروریستي عمل او د نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه بللې ده. خغلی یاماماتو وایي چې دا ډول حملې د منلو وړ نه دي او ټینګار کوي چې په داسې حال کې چې افغانان سولې ته تږي دي او افغانستان له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دی د حملې هیڅ راز توجیه نه لري. یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتي دي چې د ملکی وګړو د خوندیتوب په برخه کې له نړیوالو بشري قوانینو سره سم پر خپلو ژمنو ودرېږي. د کابل په پرونی حمله کې چې د جمعیت اسلامي ګوند پلویانو پر یو غونډه وشوه، د ورستیو ارقامو لمخې د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون ټول لس کسان وژل شوي او یو لس ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویندوی نجیب دانش د تلفاتو د ورستیو ارقامو په اړه تیر شپه ازادي رادیو ته معلومات ورکړل.
رقمی که ما داریم 7 پلیس شهید است و 7 پلیس آمد شد، چیزی که از سپاهخانه ملکی با ما گزارش آمده، 3 ملکی شهید است و 4 ملکی مجروح. فضل خدا است در سپاهخانه که ما گزارش داریم از پلیس هم وضعیتشان کاملا خوب است و از مجروحین ملکی هم وضعیتشان خوب است.
لدی مخکې د کابل د امنیه قومندانې ویان بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویلي و چې 14 شپږ ملکیان او 8 پولیس وژلې دي او د پولیسو او ملکی وګړو په ګډون 13 نورې ټپیان کړې دي. د پرونی حمله مسولیت اسلامي دولت ډلې یادایش منلای. په همدې حال کې د مصر دارالفتا وایي وسلوال طالبان اوس د بهرانیانو په مرسته د افغان حکومت او د سیالو ډلو پر ضد جګړه کوي. د مصر په دارالفتا کې پر تکفیری فتواګانو او افراطي نظریو د څار څنګه په کندهار کې د طالبانو وروستۍ حمله چې 22 افغان پولیس یې ووژل او 15 نور یې ټپیان کړل غندلې ده. او په یو بیان کې د حمله ته د اشاره پترڅ کې وایي چې کڅه هم طالبان په تروریستي حملو کې له بهرنیو وګړو د کار اخیستو خبره ردوي، خو خلکو د هغو پلیکو کې داسې کسان لیدلی دي چې په ترکمنی، ازبکی، پنجابی او نورو ژبو خبرې کوي. د افغانستان د اوږدې جګړې له پیل راهیسې د لومړی ځل دی چې د مصر دارالفتا داسې یو اعلامیه خپروي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. دوستانو، په هلمند کې پرون یو شمیر خلکو د افغانستان پر ځینو سرحدي ولسوالیو د پاکستان د وروستیو راکټي بریدونو په وړاندې اعتراض وکړ. دوی له مرکزی حکومت نه وغوښتل چې د پاکستان په وړاندې دي په ځوابي اقداماتو لاس پورې کړي. له هلمند څخه د الیاس تایی رپورټ اورو.
دوی د ځان سره پر وړو سپینو پرچو بیلابیل لیکل سوي پیغامونه شوروي او مرګ پر پاکستان شعارونه ورکوي. د هلمند یو شمیر دغه مدني فعالین پر کونړ او نورستان د پاکستان د پوځ دغه ورستی راکټي بریدونه تیرې بولي او د حکومت څخه د بل مثل جواب غوښتنه کوي. غلامي غوث داوري او نظر محمد رودي د پاکستان د پوځ د راکټونو په اړه د مرکزی حکومت پر اوسنی دریځ او چوپه خوله نیوکه وکړه.
موږ د افغانستان پر حکومت باندې غږ کوو چې د دوی په حق لکاتی دریز غوره کړي او دوی ته د دغه بریدونو جواب ورکړي. موږ د افغانستان پر حکومت غږ کوو چې پر دغه تړون باندې هم د سره غور وکړي او دغه تړون باید لغوه شي.
همیشه دوی مشکلاتونه په عموم کې په ټول افغانستان کې جوړ کړی دي، خو بیا خصوصا په دې سرحدي ولایاتو کې توغندي را غورځولي دي، اوانونه را غورځولي دي، بی ګناه خلک، ماشومان، سپینجری، علما راشیدان کړی دي.
دوی د هیواد د ملي سوداګرونو دغه کورنوي سره د مرستې غوښتنه وکړه چې د دې وروستیو راکټي بریدونو له وجې د خپلو سیمو نه وتلي دي. د تیرو څو ورځو راهیسې د ډیورنډ سختګي کرښې له خوا د کونړ او نورستان ولایتونو پر یو شمیر سرحدي ولسوالیو راکټونه ویشتل کیږي چې ویل کیږي ګڼو کورنیو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د هلمند دغه مدني فعالینو په خپل احتجاجي غونډه کې ول د ډیورنډ فرضي کرښې مسله دي د وی نړیوالې محکمې یا نړیوالې ټون لخوا حل او د دواړو غاړو ولسونه دي سره یو ځای سي. عبدالحق ځواکمن او عبدالولي پتیال وویل که نړیوال ټونونه مداخله ونه کړي او یا پر پاکستان د دې وروستیو راکټي بریدونو لامل فشارونه ډیر نه سي، ولسونه به په خپل لاس په کار سي.
موږ پر نړیوالې ټولنې باندې غږ کوو چې دغه مسله باید حل کړي، ځکه د نړیوالې ټولنې د منشور په اوله ماده کې راغلي دي چې سول او ثبات باید دوی ټینګ کړي، اما دوی په دې کې پاتې راغلي.
ازغن تار پښتانه سره جلا کوي، قومونه سره بیلي. تاسو څه نه ورته وایست تر کله همداسې چپه خوله باندې پاتې یاست؟ کې کولی سي خپل جواب ورکړي کې نه سي کولی؟ همدې ولس ته ووایست چې نور موږ کمزوري، تاسو را پاتېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان د پوځ لخوا د ډیورنډ کرښې له ورپورې ها غاړې پر کونړ او نورستان ولایتونو توغندیز بریدونه کیږي. دا مسله د څو کال راهیسې په منظم ډول دوام لري. ویل کیږي څو ورځو وړاندې نه چې بیا دغه بریدونه پیل سوي دي، سلګونه کورنۍ بې ځایه سوي دي چې عاجل مرستې ته اړتیا لري. محمد الیاس تایی، د ازادي راډیو هلمند.
بلخوا د پاکستان د پوز مشر جنرال جاوید قمر باجوه د امریکا د مرکزی کمانډانې د مشر جنرال جوزف ووټل سره په لیدنه کې ویل چې په افغانستان کې سوله د نورو هیوادونو په مقایسه د پاکستان په ګټه ده. خو نوموړي تور پورې کړ چې په افغانستان په دې برخه کې هغه څه نه دي کړي چې د پوینا پاکستان یې کوي. په اړه یې تفصیل په دې رپورټ کې.
پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه وایي په افغانستان کې امن او سوله د نورو هیوادونو په پرتله د پاکستان لپاره ډېر اهمیت لري او ټینګار کوي چې په دې لړکې تر خپل وسه هلې ځلې کړې دي. جنرال باجوه سرګندونې د امریکا د مرکزی قمندانې له مشر جنرال جوزف ووټل سره په راولپنډۍ ښار کې د لیدنې پر مهال کړې دي. د پاکستاني پوز مطبوعاتي څانګې آی اس پی آر په دې اړه د پنجشنبې په ورځ په خبر کړي بیان کې ویلي د امریکا د مرکزی قمندانې مشر جنرال جوزف ووټل له جنرال جاوید قمر باجوه سره په لیدنه کې د افغانستان او سیمې د امنیت، د پاکستان او افغانستان د پولیس تنظیم او په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره د پاکستان پر مثبت رول خبرې وکړې. د پوز بیان د امریکا یو پاکستاني پوځي چارواکو د لیدنې په اړه په خبر کړي بیان کې کاږي. باجوه جنرال ووټل ته ویل چې په افغانستان کې سوله غواړي او د دې لپاره پر محدودیتونو سربېره اقدامات کړي دي، خو افغانستان په ځواب کې هغه څه نه دي کړي چې ورته په کار وي، ځکه چې لا هم د کرښې لاخوا بریدونه کیږي. د پاکستان د پوز مشر په داسې حال کې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره مهمه بللې چې افغان او امریکایي چارواکي پاکستان تورنوي چې د حقانی ډلې په ګډون د غورانکارو وسله والو ډلو په ځپلو کې جدي اقدامات نه کوي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان بریدونه کوي. خو پاکستان بیا دا تورنه ردوي پر خپله خاوره د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته د جدي اقداماتو یادونه کوي او برعکس تور لګوي چې وسله وال ترهګر د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد کاروي او له هغه ځایه پر پاکستانیو ځواکونو بریدونه کوي. که څه هم د افغانستان حکومت لا تر دې دمه د پاکستاني پوز دغه تازه اداو پاړه چې کني وسلوال بریدګر له افغانستانه ورزي او پرمتی پوستي بریدونه کوي سنې دی ویلي، خو تر دې وړاندې دا ډول تورنه به بنیاد بللي او تورې لګولې چې وسلوال په پاکستان کې مرکزونه او پټنځایونه لري او د خاوري پر ضد کاروي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل د سولې د ټینګښت لپاره یو مثبت ګام دی. خو په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دفاع چارو کمیسون وایي افغان امنیتي ځواکونه باید د عربي متحده اماراتو او قطري عسکرو له تجربو نه استفاده په ښه توګه وکړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت دغه هیواد ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو د لیږلو په اړه وایي هیواد د ځمکنۍ او هوایي ځواکونو د ظرفیتونو لوړولو او د کمانډو ځواکونو د زیاتولو لپاره د بهرنیو عسکرو تجربو ته اړتیا لري. د دغه وزارت د ویان مرستیال جنرال محمد رادمنش د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې افغانستان ته د عربي متحده اماراتو او قطر د عسکرو لیږل یو مثبت ګام وګاڼه او ویل چې افغان ځواکونه به وکولی شي چې د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو نه په ګټه اخیستنې دښمن وځپي.
هر قدر که استادای قوی با تجربه و
هر څومره چې پیاوړي استادان او شوونکي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو د ځواکونو په چوکاټ کې بوختیږي، باور لرو چې ښه ګټه به ورنه واخلو او د خپلو مهارتونو په لوړېدو سره به د افغانستان له دښمنانو سره ښه وجنګیږو.
خاغلی رادمنش وایي اوس مهال د افغانستان د ملي اردو یو شمیر ځواکونه د تخنیکي او په ځانګړي ډول د الوتکو له مهارتونو نه د استفادې لپاره په متحده عربي اماراتو کې دي. د دفاع وزارت د ویان د مرستیال په خبره یاد قطري او د متحده عربي اماراتو عسکر په هاغو شپاړو زرو عسکرو کې شامل دي چې ناټو یې افغانستان ته د لیږلو اعلان کړی دی. دغه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ له اسوشیټډ پریس له خبري اژانس سره په یوې تازه مرکه کې ویلي چې عربي متحده امارات او قطر هم افغانستان ته عسکر لیږي. د ناټو عمومي منشي دا هم ویلي چې ناټو په افغانستان کې د پوځي لارښوونکو شمیر له 14,000 نه 15,000 ته لوړوي. دغه هم ویلي چې د ناټو پوځیان به په جنگ کې برخه نه اخلي، بلکې هدف یې د افغان ځانګړو ځواکونو روزل او د هوایي ځواکونو پیاوړي کول دي. د ناټو د عمومي منشي په خبره په دغه شپاړه زرو عسکرو کې هوایي ځواکونه هم شامل دي چې په افغانستان کې د تروریزم، داعش او نورو وسلوالو مخالفو ډلو پر وړاندې مبارزه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي کمیسیون دغه هیواد ته د یادو ځواکونو لیږل د امنیت د ټینګښت لپاره ګټور ګڼي. د دغه کمیسیون منشي فتح الله قیصاري ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه باید د دغو عسکرو له تجربو او مهارتونو ښه استفاده وکړي.
قطر یا اسلامی میای آموزشی که د افغانستان
قطر یا ځین نور اسلامي هیوادونه چې د افغان امنیت ځواکونو د روزلو او یا مرستې لپاره راځي یو نیک فعال دی. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک دا خبر شانګيري ځکه بهرني ځواکونو ته اړتیا لري او دغه روزنه موثره ده.
بلخوا د پوځي چارو پوه او پخوانی جنرال زلمی وردک افغانستان ته د دغه ځواکونو لیږل یو ښه اقدام ګڼي او ټینګار کوي چې افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو د لیږلو پر ځای په کار ده چې افغان امنیتي ځواکونه په ښه توګه تجهیز او تمویل شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د افغانستان نوی ملي جبهې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس له دندې د ګوښه کېدو هرکلی کړی او له حکومت یې غوښتي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې له اپوزیسون او نورو سیاسي بهیرونو سره سلا مشورې وکړي. رحمت الله افغان په اړه له کابل رپورټ لري.
د افغانستان نوی ملي جبهې له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې له اپوزیسیون او نورو سیاسي جریانونو سره سلا مشورې وکړي. د دغه جبهې ویان سید جواد حسینی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته په خبرو کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس له دندې د لرې کېدو هرکلی وکړ.
جبهه ملی نوین افغانستان از برکناری
هغه وای د افغانستان نوی ملی جبهه د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس جناب احمدزی له دندې د ګوښه کېدو هرکلی کوي او هغه یو مثبت ګام بولي.
قلمداد می نماید
ښاغلی حسینی زیاتوي حکومت د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت په هدف باید د نوي رئیس په ټاکل کېدو کې یو لړ منل شوي معیارونه په پام کې ونیسي. افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ د یو فرمان له مخې د انتخاباتو خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی له دندې ګوښه کړ. په فرمان کې اړوندو ادارو ته سپارښتنه شوي چې د نویو کاندیدانو لیست جمهوري ریاست ته وسپاري. نجیب الله احمدزی شاوخوا یو کال وړاندې د کمیسون د کمیشنرانو له لورې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د رئیس په توګه وټاکل سو. جمهوری ریاست وای چې حکومت به د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د نوی رئیس په ټاکل کېدو کې له ټولو ګوندونو، سیاسي جریانونو او مدني ټولنو سره سلا مشورې وکړي. د جمهوری ریاست د ویان مرستیال نجیب الله آزاد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
جمهور رئیس ټول هغه سیاسي جریانونه او نور ټولنې چې په دې اړه کولای شي د پام وړ نوماندان معرفي کړي غوره پروسې لري به ټول غوره کس د کمیسون ته ریاست لپاره وګمارل شي.
ښاغلی آزاد زیاتوي افغان حکومت ژمن دی چې په انتخاباتي نظام کې د پاموړ اصلاحات رامنځته کړي او په دې برخه کې ګامونه هم اخیستي دي. بلخو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا وایي چې حکومت تل د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په کارونو کې لاسوهنه کړې ده. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوب زاده وایي دوی اوس هم ډاډمن نه دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون نوی رئیس به له قانون سره سم په منل شویو معیارونو وټاکل شي.
دوستانو وس همدا چې د نړۍ خبرونه او رسنې د افغانستان په اړه څه وایي صفی الله ستانګزی ورته کتنه کړې.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په کابل کې انتحاري حملې باندې لیکنه کړې ده. ورځپاڼې د کابل امنیه قمندانۍ ویاند بصیر مجاهد په حواله لیکلي چې پولیسو د یو سالون دروازې ته نږدې چغونډه پکې روانه وه حمله کوونکی وپیژنده. مجاهد ویلي د پولیسو یو قمندان له انتحاري حمله کوونکي لاسونه چاپېر کړل چې چاودنه وشوه. مجاهد د پولیسو دا قمندان یو اتل وباله او ویې ویل هغه د ډیرو خلکو ژوند وژغوره. چاودنه د کابل خیرخانې مینې د لابجر سیمې قصر نوین هوټل په وړاندې وشوه چې د کابل د پولیسو خبره او پولیس او دوه ملکان پکې وژل شول. برټانوي ټلګراف ورسپانی په افغانستان کې د تاریاکو د تولید زیاتوالی مهم بللې ده. ورسپانی ویلي له مخدره موادو او جرمونو سره د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د شمیرو له مخې د 2014 کال په نسبت په افغانستان کې د تاریاکو تولید سږ کال 80% زیات شوی چې ټول ټال 9000 ټنو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو سازمان ویلي د تاریاکو د زیاتوالي په افغانستان کې د بې ثباتۍ، ترهګرۍ او د تروریستي ډلو د تمویل د زیاتوالي احتمال ښیي. د ټلګراف ورځپاڼې په مقاله کې راغلي چې اټکل کېږي ترهګر د مخدره موادو له تجارته هر کال میلیونونه ډالره عواید ترلاسه کوي. د مقالې لیکوال ویلي فکر کېږي د برېټانیا سړکونو ته 90% رسیدونکي هیروین له افغانستانه راځي. د ټلګراف په خبره برېټانیا چې له 2001 کال راهیسې د مخدره موادو د سوداګرۍ د مخنیوي مشري په غاړه لري د دې ستونزې د هواري او د بدیل کښت لپاره د بزګرو د هڅولو په خاطر لسګونه میلیونه پاوند لګولی دي.
ټاکل شوی چې روسیا راتلونکي ونې د سوریې د بحران پر حل د بحث لپاره له ترکیه او ایران سره د یوې سرمشریزي قربتو وکړي. دا درې هیوادونه د سوریې د بحران د حل او حتی د تیرې اګست میاشتې د اوربند په ټینګولو کې مخکخ رول لري، خو په داسې حال کې چې په بهر کې د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو هڅې روانې دي، په سوریه کې دننه جګړو بیا زور اخیستی او د وروستیو رپورټونو له مخې یو شمېر ملکي وګړي د دولتي ځواکونو په هوایي او توپچي حملو کې وژل شوي. احمد تکلې په اړه تفصیل لري.
په پام کې ده چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ د ترکیې او ایران له ولسمشرانو سره په کتنه کې د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه بحث وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون خبریالانو ته وویل چې ښاغلی پوتین به له رجب طیب اردوغان او حسن روحانی سره د چهارشنبه په ورځ د تورې بهیرې په ساحلي ښار سوچي کې وګوري. دا د سوریې په اړه د روسیې، ترکیې او ایران لومړی سرمشري زده او چارواکي وایي تمه ده چې د دوی بحثونه به په سوریه کې د کړکېچ د کمولو او د جګړه ځپلو سیمو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو پر موضوعاتو متمرکز وي. مسکو، انقره او تهران همدارز د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د کړکېچ په اړه د خبرو د یو جلا بهیر ګډونوال دي چې د جګړې ښکېل اړخونه هم برخه پکې لري او د جګړې د ډګر پر اړوندو مسایلو لکه په مهمو سیمو کې د کړکېچ د کمولو د زونونو د جوړولو په اړه پر خبرو تمرکز کوي. همدارس په جنیف کې هم د ملګرو ملتونو په مشرۍ د خبرو جلا بهیر روان دی چې د جګړې د سیاسي حل لارې د موندلو هڅه کوي. په دې جګړه کې روسیا او ایران د سوریه د ولسمشر بشار اسد ملاتړ کوي، خو ترکیه او متحد ایالات د هغو بیلابیلو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د سوریه د حکومت پر ضد جګړه کوي. د کرملین ویان ښاغلی پیسکوف وایي د سوچي په خبرو کې چې د ولسمشر پوتین په رسمي استوګنځي کې په پام کې دي، د سوریه د جګړې د سیاسي حل او د ثبات او امنیت درې تضمینونکي ګډون کوي. په همدې حال کې فعالان او د بشري حقوقو څارونکو ډلې وایي چې پلازمینې دمشق ته نږدې د دولتي ځواکونو په توپچی او هوایي حملو کې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې د دولتي ځواکونو په توپچی او هوایي حملو کې 22 ملکي وګړي وژل شوي او لسلو زیات ټپیان دي. د دمشق په لمنو کې پراته ختیز غوطه هغه سیمه ده چې د حکومت وسلوال مخالفین غواړي یو پوځي اډه ونیسي او له درې ورځو راهیسې جګړه پکې روانه ده. دا جګړه له هغه اوربند څخه د څرګندې سرغړونې نښه ده چې په اګست میاشت کې د روسیې، ترکیې او ایران په منځګړتوب ټینګ شوی وو.
د نومبر 14 نیټه په نړیواله سطح د زغم د ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ پرون وه د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یا یونسکو په 1995 کال کې د یو پریکړلیک په تصویبولو سره د زغم لپاره اساسي اصول وټاکل. په دې اړه به تفصیل رضوان مراد نه واورو.
د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یونسکو په 1995 کال کې د خپل تاسیس د 50مې کالیزې پر مهال د نومبر 14 نیټه د زغم د نړیوالې ورځې په توګه ونموله. د یونسکو د پریکړلیک له مخې زغم نه بي تفاوتي او نه هم غرور دی، بلکې دا د نړۍ د غني کلتورونو ستاینه او د هغې درناوی دی. زغم نړیوال بشري حقونه پیژني او د نورو بنسټیزو ازادیو ته درناوی لري. د ملګرو ملتونو پریکړلیک وایي یوازې زغم کولی شي چې د نړۍ په ټولو برخو کې د بیلابیلو ټولنو بقا تضمین کړي. د دې پریکړلیک له مخې زغم نه یوازې یو اخلاقي دنده ده، بلکې تحمل د افرادو او دولتونو قانوني او سیاسي غوښتنه هم ده. ملګري ملتونه د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د اړتیا پر وخت په مساوي ډول د ټولو افرادو او ډلو سره د چلند او هغوی ته د فرصتونو د برابرولو لپاره نوي قوانین جوړ کړي. ناانصافي، تاوتریخوالی، تبعیض او څنډه تکول د نه زغم عمومي ډولونه بلل کیږي. په ټولنه کې د زغم په اړه د پوهاوي په هدف باید د هغو فعالیتونو مخه ونیول شي چې د نورو د ویرولو او منځوي کولو سبب کیږي. د غراس له ځوانانو سره باید په آزاد او اخلاقي ډول فکر کولو او نقد د ظرفیتونو په پیدا کولو کې مرسته وشي. د ملګرو ملتونو کلتوري اداره یا یونسکو د زغم په اړه په خپل اعلامیه کې وایي د نړۍ په کلتورونو، مذاهبو، نژادونو او ژبو کې توپیرونه باید د شخړو لپاره پلمه نه شي، بلکې د هغه خزانه ده چې ټول غنی کوي. ستاسې پیغام، ستاسې غږ.
زما پیغام دغه دی دغه د غزنی د زبر پر لار باندې دغه کوم سفرین چې دغه واوره د کبره سمسترات پر دغه نه باید دولت سره وګرځي باید یو لار سره برابر کړي نو کوم دا پیغام ورسوي ډیره مننه به مې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
زما مزار او تک د سره په ولایت او سیدم کې تخمینا شل شپې کې چې نام نه له ستې څخه دربار د ولسون د خوشحالۍ د ولسوالۍ څخه تخمینا 15 تلور زره کور را ما جرسوي راغلي دي یو سل کور تخمینا په دغه کې دي په تشګزار کې دي چې سروي سوي ده ته اوسه چا کم مسجد په مګنه دی ورسره کړی نو دی هم ګرد ورځ د ماجرینو ریاست توخلې ته ولاړی څوک نشته چې څه کوم کور سره وکړي دغه خلک به سرپناه دي د سوخ شي نه لري د خوراک شي نه لري چلتا کو کمپل شي نه لري کچنیان په یخ کې تر سهاره پورې ناست وي خو خبره دغه ده چې باید د خلکو سره څه کومکونه وشي چې دا خلک ډېر په سخت حالات کې ژوند تېری
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر ده دا د ازادي رادیو دریز نه ده
او سم یو ار بیا د مهمو خبرونو سرټکی ملګرو ملتونو پرون په پلازمینه کابل کې تروریستي حمله چې پترس کې پولیس او ملکی وګړي مړه او ټپیان شول په کلک غندلې د دې حمله مسولیت داعش پر غاړه اخیسته دی او روسي ارقام خي چې لکتر لګا لس کسان پکې وشل شوی او یو لس نور ټپیان شوی دی پینټاګون وایي چې د واشنگټن د نوې ستراتیژۍ له مخې افغانستان ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو بهیر بشپړ شوی د امریکا د دفاع وزارت د ستر درستیز مسول ډګر جنرال کنیت مکنزی پرون ماخام په پینټاګون کې خبري اعلان وکړ په دې اړه څرګندونه وکړه ټاکل شوی چې د ننګرهار او هلمند والیان نن په ترکمنستان کې په یو غونډه کې د افغان کروندګرو لپاره د کوکنارو پر ځای د بل کښت په برخه کې د نړیوالو مرستو غوښتنه وکړه د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استاد یوې چې ترکمنستان د سیمې د هیوادونو په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره ډېر مرسته کولای شي روسي د سوریه په اړه هغه پریکړه لیک چې تر هغه متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي و پرون رد کړ په پام کې دا چې د روسي ولسمشر راتلونکي اونۍ د تورې بحیرې په ساحلي خار سوچي کې د ترکیه او ایران ولسمشرانو سره د سوریه د کورنۍ جګړې په اړه خبرې وکړي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو جګپولي چارواکي ویلي په تیرې ولسیزه کې د روسي اقدامات خي چې د نور هیوادونو ملي حکومت تر پخو لاندې کول لپاره د مسکو لیوالتیا یوازې په خبرو کې نه بلکې عملي ده او د اروپای ټولنې د غونډیتوب د پالیسي او پراختیا کمشنر وایي چې د اروپای ټولنې ګرجستان او مالدووی او همدارنګ اوکرين ترمنځ د ټلیفوني مکالمو د اسانولو او د بیو د راکمولو هڅه کوي او غواړي چې بل اخرې صفر ته راکم کړي دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور مطالب چې په ازادي رادیو خبرونو کې اوري زموږ په ویب پاڼه کې چې azadiradio.com دا هر وخت چې غواړئ وګورئ همدارنګه زموږ د ویب پاڼې لاري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه اوریدلای شئ او زموږ ګونیس پروګرامونه ځانګړي ریپورتونه هم زموږ په ویب پاڼه کې کتلای شئ azadiradio.com زموږ د ویب پاڼې پاته ده وس مخکې لدینې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو او د ماشوم د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځنګړې پروګرام او همدارنګه کور کلی درته وړاندې کو د خبرونې ورسته ریپورت راخلو د لبنان ولسمشر وایي هیله مند چې د صدر اعظم سعد الحریری د استعفا لامل پیدا شوی بحران به ژر پای ته ورسیږي مشلون د څرګندونو ورسره لاغي وکړي چې سعد الحریری په سعودي کې چیرته چې نوموړي خپل استعفا اعلان کړ ول چې د فرانسې ته ولاړ شي رضوان مراد په دې اړه د رويټرز خبري اژانس رپورت وړاندې کوي ورپسې د کور کلی او د ماشوم د حقونو پروګرامونه لیاته مباسي
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له سعد الحریری او د هغه کورنۍ غوښتنې شي فرانسې ته ورشي خاغلی ماکرون د حریری او د هغه کورنۍ ته د سعودي د پایتخت ریاض د پریښودلو په هدف یو ډیپلوماټیک لار هم پیشنهاد کړی ده د لبنان ولسمشر میشل اون د پنځشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل د هیله مند دی چې د سعد الحریری د استعفا له امله پیدا شوی سیاسي بحران نور پای ته رسیدلی وي او فرانسې ته د حریری په تګ سره دا ستونزه حل شي د لبنان ولسمشر تیر دی مخکې په سعودي کې په ناڅاپي ډول د حریری د استعفا پړه ویلی و چې نوموړی په سعودي عربستان کې بندي دی د سیاسي بحران په لبنان کې د سیمایزو قدرتونو ترمنځ سیالي ګړندۍ او نور هم پراخه کړې ده. سعودي عربستان او متحدانه د لبنان د حزب الله ډلې په ګډون په سیمه کې د ایران د شیعه بلاک سخت مخالفت کوي. په همدې حال کې سعد الحریري ته یوې نږدې سرچینې ویلې دي چې کېدای شي نوموړی او کورنۍ یې په راتلونکو 24 ساعتونو کې له ریاض نه فرانسې ته لاړ شي. خو فرانسوي چارواکي وایي د هیواد ته د لبنان د پخواني صدر اعظم او د هغه د کورنۍ د تک دقیق وخت معلوم نه دی. سعودي عربستان 13 اونۍ پر لبنان تور پورې کړ چې د حزب الله ډلې په واسطه د ریاض پر ضد جګړه پیل کړې ده. ریاض دغه راز تهران هم تورنوي چې د یمن له حوثي اغیانو سره د وسلو مرسته کوي. سعد الحریري د روان نومبر میاشت په 3 نیټه د سعودي له پایتخت ریاض څخه خپل استعفا اعلان کړه. د هغه دې اعلان دا اندېښنې پورته کړې چې ګواکې دا ګامې د سعودي عربستان د فشارونو په نتیجه کې پورته کړی دی.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د چاپیریال پاکوالی کلیوی خو د ناروغي کچره کموي، لبل پلاوه د سیمې د ښکلا سبب هم کیږي. اوس نو څه باید وکړو چې پاکه او ښکلې سیمه ولرو؟ څه مو دا وړاندې د دایکندي ولایت د نیلي ولسوالۍ د پاکې ولسوالۍ په نوم ونومول شوه. دا چې څنګه لمونږ سره د کلیو او پراختیا وزارت کارکونکی اسدالله شیرزای دی. د کلیو او پراختیا وزارت د یونسف لیدارې سره په ګډه د دایکندي ولایت په پاکولو کې له خلکو سره مرسته کړې. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې فضلسي پروګرام هدف یې څه دی او له څه وخت راپدې خو دا پروګرام په دایکندي ولایت کې پیل شوی دی؟
د ټولنې په مشرۍ بشپړې فضلسي ها یا سیلټ هم ګورته وایو یو نو وخت دی چې د ټولنې وګړي په ټولیز توګه د تړباسي ترڅو په بشپړ توګه په خلاص فضا کې د رفیاجت څخه ډډه وکړي. د دې پروګرام په پلي کېدو سره خلک دې ته چمتو کیږي ترڅو په خلاص فضا کې د رفیاجت ارزونه، تحلیل او تجزیه ترسره کړي او بیا همدا وګړي په خپل په خلاص فضا کې د رفیاجت په لمنځوړلو کې برخه واخلي. د ټولنې په مشرۍ د بشپړې حفظ صحه یا سی ایل ٹی ایس پروګرام تمرکز د وګړو په سلوک او کړنو کې د مثبتو تغیراتو راوستل دي ترڅو یو واقعي او دوامدار پرمختګ د حفظ صحه په برخه کې رامنځته شي. په دې پروګرام کې د خلکو د پوهاوي کچه د حفظ صحه په برخه او همدارس د هغه ناروغیو په اړه چې د پاکۍ او نظافت د نه مراعاتولو په پایله کې رامنځته کیږي پورته وړل کیږي او خلک په دې پوهول کیږي چې دوی او یا دوی په ټولنه کې یو محدود تعداد خلک په خلاص فضا کې او رفیاجت وکړي یا هم د خپل رفیاجت ته دوام ورکړي. دوی او دوی ماشومان به د مختلف امراضو په خطر کې اوسي، یعنی د مختلف امراضو سره به دوی کېدلی شي مخامخ شي. دغه پروګرام تاسو پوښتنه وکړه چې د څه مودې را په دې خوا په دایکندي ولایت کې کار پیل کړی دی. د دې پروګرام لومړی پړاو په دایکندي ولایت کې د 2014 میلادي کال د جولای په میاشت کې پیل شوی وو او په 2014 کال کې د سپتمبر په میاشت کې ختم شو. بیا دوهم پړاو د 2015 کال په اکتوبر کې پیل شو او تر اوسه پورې دوام لري. چې مونږ فعلاً یو ولسوالي یعنی خپل مرکز د ولایت چې نیلي نومیږي هغه په خلاصه فضا کې د رفیاجت کولو څخه یو پاکه ساحه اعلان کړی ده.
دا چې تاسو د نیلي ولسوالۍ په خلاصه فضا کې د رفیاجت څخه پاکه ولسوالۍ اعلان کړه، په دغه ولسوالۍ کې څو کلی دي او که د سیراتو وای څومره کورنۍ دلته اوسیږي؟
د ټولو کلی شمیره خو په دې ولسوالۍ کې 9 کلی دي او مجموع نفوس د ټولو ولسوالۍ تقریبا 9,930 کسان دي. مجموع کې 15,200 کورنۍ په دې ولسوالۍ کې اوسیږي.
تاسو څه ډول په دې وتوانی دی چې هغه د کلی خلک هم له ځان سره همغږي کوي او د ولسوالۍ په پاکولو کې له دویم لاس سره ورکړي، په دغه کار څنګه وتوانی دی؟
چون دغه پروګرام یا دغه روش چې موږ ورته وایو داسې عیار شوی دی چې موږ د خلکو سلوک ته تغیر ورکو او خلک دې ته اړ باسو تر څو هغوی خپله د خپل یو مسؤلیت وګڼي. د دې یعنی په خلاصه فضا کې د رفیاجت کولو په ضررو باندې پوه شي. کله چې دوی په دغې په ضررونو باندې پوه شول دوی بیا خپله دې ته مجبوریږي تر څو دغه ناروغۍ نه مخنیوی وکړي. دې ته اړیستل کیږي یا مجبوریږي تر څو خپل مبرزونه یا تشنابونه جوړ کړي، د کنارابونه جوړ کړي، هغې ته انکشاف ورکړي، د هغې څخه استفاده وکړي او خپل نظافت مراعت کړي. نو کله چې خلک د خلکو سلوک کې تغیر راغی په دوامداره شکل باندې یعنی یو متداوم پروسه به ده، خلک به خپل افسوسي هم مراتبي او په دا پروسه به تداوم پیدا کړي.
بله، په یو سیمه کې د خلکو سلوک ته تغیر ورکول ساده کار نه ده. که تاسو راته وایئ چې له کوم لار نه تاسو کار واخیستئ تر څو دغه سلوک ته بدلون ورکړي؟
مختلفو لارونو موږ خپل د دې لپاره منولونه جوړ شوی دي، راهنمودونه ورته جوړ شوی دي. په مختلفو میتودونو سره موږ مخکې زو تر څو د خلکو دغه سلوک تغیر وکړي. د کلیو په سطح باندې باندې فیملی هیلث اکشن گروپونه دي چې د خزینه جوړیږي هغه د خزینه گروپونه دي چې هغه ټریننګ اخلي هغه ته روزنه ورکول کیږي د صحه په اړه کې صحه تعلیمات هغه ته ورکول کیږي ترڅو دغه گروپونه بیا نور خپل گاوند کې نور خلکو ته د صحه په اړه کې معلومات ورکړي کلیو مخور کسان هغه کسان چې په کلیو کې مخور دي یا مشران دي هغه ته د صحه او نظافت په اړه کې معلومات ورکول کیږي پروګرامونه هغه ته نیول کیږي او په منظم شکل باندې زمنګ کارکونکو دي چې خپل په ولایتو کې هغه کار کوي دوی په منظم شکل زی هغه پروګرام تعقیبوي د پروګرام د تعقیب لپاره هغه زی هغه ساحو ته د خلکو سره ناستې لري ترڅو دغه پروګرام په سمه توګه باندې هلته پلی شي او د خلکو هغه سلوک کې تغیرات راوستل شي
تاسو وایي چې د نیلي ولسوالۍ تاسو د پاکې ولسوالۍ په صفات باندې نومولې ده څه رقم هم دا سروې وکړه څنګه معلومات وکړه چې دا په ټول ولایت کې د نیلي ولسوالۍ پاکه ولسوالۍ ده
موږ چې کله مخکې په ولسوالۍ کې کار پیلو نو هلته زموږ سرویګان تر سره کیږي زموږ کارمندان زی تعداد د فامیلو نومونه هغه موضوعات په هغه سروې کې دی هغه تر سره کوي دا غي نه وروسته بیا موږ عملی کار په هغه ساحه کې شروع کوو د خلکو سره لیدل دي نور هغه تعلیمات دي چې خلکو ته ورکول کېږي د نظافت او حفظ صحه په برخه کې کله چې دا تر سره شي بیا دا غي نه وروسته خلک دې ته اړستل کېږي چې هغه کنارګونه جوړ کړي ځانونه د پاره کسانه چې لري هغه په هغه مسونه صحي شکل باندې برابر کړي مثلا د لاسمنځلو د پاره لاسمنځلو او پاکي او برابر کړي یا د صابون څخه استفاده وکړي بیا دا غي څخه وروسته یو مشترک کمیټه جوړیږي چې هغه ولایت کې د مختلفو ریاستونو څخه لکه دا جوقاف ریاست ته د معرف ریاست ته په د سیاست امیر ریاست ته دغه کسان زی یو مشترک کمیټه جوړیږي دوی زی ګوري چې واقعا هغه کله چې مونږه پاک اعلان وو واقعا په دغه کلی کې تغیرات راغلي دي کنه دي آیا خلک د پاکو کنارابون نه استفاده کوي کنه کوي بیا دا کمیټه دغه کله تاییدي چې دغه کله زمونږه یو پاک کله ده نو په همدې شکل سره ولسوالۍ هم چې کله مونږه پاک اعلان کړ دغه خبرو ست د مختلفو ریاستونو نمائندگان مو ټاکل شول هغه بیا سره لاړل ولسوالۍ وکټل چې آیا دغه ولسوالۍ هغه معیارات سره چې مونږه په نظر کې نیولې برابر ده کنه ده نو دا غي د لیدلو نو وروسته دا بیا تایید شول چې دغه ولسوالۍ یو پاک ولسوالۍ ده دا غن وروسته مونږ دغه ولسوالۍ یو رسمي محفل د لارې نه اعلان کړل
bale اتر وسه چې تاسو د بشپړې فزول صحه پروګرام پلی کړی دی که څنګه تاسو په خبر کې څنګه څو ویل اغه ډېری غټي لاسراوړنې مکرته وایي
په ټولیز توګه د دایکونډي په ولایت کې د نیلی ولسوالۍ کې تقریبا ټول ونوي کلی دي چې دغه ټول ونوي کلی پاک اعلان شوی دي په دې ټول کلیو کې خلک اوس د مسونو کنارابون نه استفاده کوي او هغه د صحیح ټول اصول چې دی هغه مراتي په نیلی ولسوالۍ کې تقریبا 440 نوي کنارابونه جوړ شوی دي خلکو نوي ورغول د کم وخت چې دغه پروګرام موږ شروع کړی دی تقریبا 3190 کنارابونه مسون شوی دی یعنی په خو موجود خو مسون شکل باندې نو وسه کنارابونه انکشاف ورکل شوی دی او مسون شکل ته اړول شوی دی چې په مجموع کې اوس مهال تقریبا 15000 کنارابونه په دې ولسوالۍ کې خلک مسون کنارابونه نه استفاده کوي نیلی په ولسوالۍ کې تقریبا 415 مخاور کسان او مشرانو ته د نظافت او حفظ صحه اړوند روزنی ورکړی دی دا غوی معلومات هم زیات کړی دی او هغه صحی کاری گروپونه چې ما مخکې یادونه وکړه تقریبا 500 مېرمنو په شاوخوا کې مونږ غوی ته هم دغه د نظافت او حفظ صحه په اړه زده کړی ورکړی دی اوس د نیلی په ولسوالۍ کې خلک د حفظ صحه په مراتبولو سره په خلاص فضا کې رفیاجت نه کوي هغه عادت چې دوی هغه عادت د منځه تللی دی اوس ټول خلک د مسونو کې نارابون نه استفاده کوي نو کله چې د خلکو د مسونو کې نارابون نه استفاده وکړله او په خلاص فضا کې رفیاجت تر سره نشو هغه په خو چې کوم ناروغین د دین منستر تللی نو هغه ناروغین په کچه کې کمواله راغله د ماشومان مړینه د ماشومان په ناروغي اخته کېدنه مثلا د سالاتو موجودیت چې په خو ډیر زیاتو اوس دغه کچه را کوم شوې ده یعنی دغه په کچه کې په عمومي صورت سره کمواله راغله د
دې پروګرام راتلونکي پلانونه څه دي
د کونی ولایت کې فعلا هم زمونږ یو کاري ټیم موجود دی هلته غوي کار کوي مونږ په راتلونکي کې پلان لرو چې د دې کونی ولایت یو نوی ولسوالۍ شهرستان ولسوالۍ دغه مونږ تر خپل پوخخ لاندې راوړو اول تخپل کار پیل کو همدارسته په نګدې راتلونکي کې به مونږ د بدخشان په ولایت کې دوه ولسوالۍ نور چې یو د خاش ده او بل د کشم ولسوالۍ دغه به هم پاکي ولسوالۍ اعلان کو او خپل د بامیانو مرکز نس دین اتلون کې ان شاء الله چې هغه به هم د یو پاک په ولسوالۍ په شکل باندې مونږ اعلان کړو
قدر منه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د چاپریال د پاک ساتلو په اړه مرکه اوریده د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي
جوڑا ان کے فرشتہ مرسل
دا
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کلمو پا غره که جوند کردی؟ هغه کسان چې په غونډیو او غرونو کې اوسیږي هر وخت په تیره بیا ژمی له کومو ستونزو سره مخ وي.
داسې پاسیږو نفسم قید کیږي، مثلا خاله ور باندې راځي په مشکل بجې کیږو،
ولا دونه په مشکلات کته کیږم چې داسې په دمو
درنو دوستانو، د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې ځینې کسان د غرونو په لمنو کې اوسیږي. په یو شمیر ځایونو کې بیا د نفوس د ډیروالي له وجې آن د غرونو په سرونو کې هم کورونه آباد شوي دي. موږ شیر دروازې غره ته لاړو. دا سیمه په ټول کابل کې په سړه سیمه باندې مشهوره ده. ځینې خلک د کابل یخچال ورته وایي. د غره له پیل څخه بیا تر نیمایي پورې سیمټي زینې پورته شوي دي. په لاره نارینه، میرمنې او ماشومان لیدل کیږي چې سوي سا د خپلو کورونو په خوا روان دي. له ځینو سره خو کڅوړې هم په لاس کې دي. ځای ځای کینی، دمه جوړوي، بیا په غره کې مزل شروع کړي. زه هم په دې مزل کې ورسره یو ځای شوم. په دې غره کې زینې مستقیمې پاس ختلې دي. غر ډېر ستوغ ده، خو د زینو بیا هم لږ ښه کړی. رو رو با اوخی زمو گورم چی خلک لطر دورستون بزرم مخدی یو کورکالی منزلی با تناب یواری بیرت شمال ورنوری او شمال زیاد ددلتا رو را نم دیره توه؟
نمی ممن نایم دیر
خا چون مرا پا مشکل رو خدی تردی پاسه؟
دیر که اگر دو دخش جده گره تول کالی نسی مشکل دیر خود دیر مشکل دیگه
هست. ستره اسمی؟
خود ستره اسمی.
شه دلتا دیتی را پر راقلی؟
دلتا خوازی لپر از خوازی لپر پسکه بود.
ده شاین دیتی را خی جول ده وسایل دی خوازی لپر داری چون را پسختی را خی جول؟
ده خب پر وگم را رو لپر وگم بانده.
پوگه دی پول راولی؟
پوگه کنه. مجبوری تا کنه؟ لارا گرشی خراب باده کنه؟ مرتز لارا نلی؟
پوره یو سلوشل زینه پورته د یو کور دروازه په مخلاصه و. لاره یو میرمن چې سور ټیکرای او شنه کالی په تن وخ کاریدله چې لرګي ماتول. دا میرمن شکیلانو میده. وړاندې ورغلو او ورنه مو پوښتل چې له څو کلونو را په دې خوا په غره کې اوسیږي.
د دوه کال کې
څنګه د غره ځوان خوند درکوي کړې بد تېره ځي؟
نه خوند راکوي.
خوند درکوي؟ ښه، اوس لرګي ماتې دلته کنه؟
پخوا د کامې
کومه کې اوسېدی؟
جلال آباد.
ښه، ماشومانم د لاندې کته کیږي، ته خپله کومه کته سوی د لاندې؟ څومره درته سخته ده چې کته کیږي دلته؟
جګ زیر ی، بیخه کته کیدی نه شم، سخته ده نسوک.
ولې تاسو له کامې نه دلته راغلی؟
خو دلته واده یمه، خو دا خاون مې دی، سخر مې دی، خواښه مې ده. خپل کور خو مې نه دی، د خاون کور مې دی.
ښه، د پلار کور دی کومه کې ده؟ دلته غره ته راواده
شوي. دلته راواده شوي یم.
اوس دغلته په دغره کې ژوند څومره درته سخت ده؟
سخته ده نسوک.
ستړی کیږي؟
ستړی کیږو، خو داسې ستړی شي چې بیخي.
کله چې له شکیلا سره غږېدلو یو څه شکی شو چې دا میرمن عصبي مشکل لري. وروسته یې خواښې وویل چې نګورې د ژوند د ناخوالو له وجې رواني مشکل پیدا کړی. ماشوم یې د زیږون پر وخت مړ شو. دوی ونه شوای کوی چې مرسته ورسره وکړي او د غرل دنګې څوکې په هغسې حالات کې راکوزه کړي. له شکیلا سره یې د خواښې خبرې هم اورو.
ډاکټر ته مې ډېر نه تللی، دوه وارې به تللی.
د جینیټیک کته سې نه شوې کته کېدی؟
نه، خو سخته وه، نه شو کته کېدلی، لاس یې نیولی او کته کېدو.
څنګه بیا دې نه شوای کولی چې ډاکټر ته لاړه سې معاینه وکړي؟
نه، د ټولو لسو میاشتو کې دوه وارې تللی، نه شومه کته کېدلی. ډاکټر ته مې چې بوغلو وې دا خو مرد
نوروزي پیدا کړل. نه، د ماشوم هم ضعیف شو، بیخي ضعیف شه. مثلا کته مې کل دوه پیره، نور کته نه شو. بل پیرې مې کته کړم چې دا دنیا کې راغی دا ماشوم. دا ماشوم داسې وچه کلکه پیدا شو. سردی هم وه، دا لاره بیخي یخې واولی وه، پوهېږې؟ یخې واولی، یخه دو سه پورې زما زړه نه ځي چې مړ شم مړ شم. دا لرسنګ باندې مونږ لرسنګ وایو چې هغه زما سر وخوري، زما یاد نه نیسي. داسې ماشوم
د شکیلا له کور څخه لوړ او بار یوه خیاته میرمن چې یو زوی او لورګانې لري اوسیږي. دا میرمن مریم نومیږي. له مریم سره مو د هغې په کور کې مرکه کړې. ورته غوږ شئ.
موږ چې راوختو په دغه غره باندې ډېر سخت وه، اسانه څوک دلته نه شي راتللی. تاسې مجبوره یې چې دلته خر څه هم راوړئ، مثلا وړه وریځې، دا شیان چې درانده دي. په دغه غره څه رقم یې راپورته کوئ؟
څونه په دمو یې زه راخېجومه، یو رقم ته په دمه چې دغه باندې چې راخېجم یا خو د بازار ستومانی که نه. بل چې دلته راوخېجي دوه درې ساعته زه دلته ناسته ایمان چی بوده رگه دی ما دمال گراسشی مشکلاتی نه دیر مشکلاتی نه دی خوری که دیر تو هم تو بوه چی آفرین دی چی تو دونه پاتی یا تو دونه غیرت چی تی لری کنه
دستی ویل کی گی چی پا طول کابل که دغا سیمه چی زوتو پا کیو کنه دغا دی سینمای پامیر دی غرشا در دیر زیاده یخه دا اوس لی یخ نراتو وی دلتا کلا چی عواز عرسی منه سی چون را دلتا یخی
والا دونه یخی چی بیخی چی دستی باندیوزی تو ویشی دستی پا مخ میگون بسی که ناستی اما من دی وحی کار دی زر که زر رازه کورت از بیا ما دی خسو پا غط او دی اینو زغال وخلا سندلی که دا مغنا وکا وکا چه ما دی جیمی دا که خسو اخلی مثلا خوراک تا چه نفاد که خوراک اخلی پا خوراک تا چه نیخی دیر دی مجبوره جونده چه دی روی
معمولا مریضی خواتمان لسری سرایی کنه خامخا کلیسی مریضی اگه پا دقیق غربیت سنگه که تا که گه تر دکتر چیزی
والا دونه پا مشکلات که تا که گه میشم دست پا دم و دم و سبا ایچی جگه گه ما دی رقم تا میملایی چی بیخی لگه چاچ مرمی خاره لی لگی دیلی زل لاست نیست ما زل چگه گه
دستی وقت نکه قیسارتا وکی چی دیر سخت مریضه یا سخت مشکل درلو ده کورم دستی پا غره که تیر دیر زیادا پا تکلیف کری
والا ای رازی چی کتا شون بیخی چی ما تایلی پشاشا دا پشاک زی می دیر خوابان میلی چی نشم کتا که دای بیخی پیه می دیر خوکی دی زان می دیر تبم پشاش اما چی بیخی مرش ما نپشاکی و دیتا درد گوره شدید و دیتا دا غیرت گوره شد تا دون غیرت مال اوز طول متوجه کیگی کنه که دی چا فکر نیگه اما از پا دیوان می لاسی نیوه لاسی را که استا 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 راکتر تا چه لارم پا ده مریضه که قصه وکره دا با دی وقت را رسولی دست کورم جیگ ده
او بچنگه ده نل پای بلی کسته؟
نه نل لاسن که ده سلور سلور کوره پای پکشکی بیر سره خلی
او چنگه او بخوا با کم وقت نو چیگی؟
والا او چیگی جمع بیا او بوچ
او بیا چنگه کوایی؟
بیا دونه وارو وارو سطنه دای و نان تار کوین لیلان دی بم بیر او دست وقت چه دا بم بم خرابش و پارس کاردیش بید نیلان دی بم با آخم خرابش و این لگی خوب لیرتن نگیر او
پدی کور که دو کورتی دی دیدی کور دی میرمنی بخبره چه یوه کورتا لحد زیاد خشته ده لمده ده نمیکش کرده خدا کورتا لمده ده
زیر بسترمونه
نه بیبه آرچه چی رنگم فرد چود افیه هم فردیشت یوه خالی نده یوه پلاستیک ده لاندی بسی پلاستیکی بوجه دی
انده خشته رم دستی مرسی مرسی وازی پریدو یا دست که سورا شدی چیشی بوید اگه نه طول دی نم بوید
غر دومره لون دارو چنگه
دستی لون اگه پرتا پا پرتا ده که نه نگه نم طول او بل کشکی ده خود تیگه ده به رقم خواه ده کشکی ده 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 کورم لون ده خو بیاد ده رقم تنه ده دار دیج لون ده
دیر زیاد لون ده
که او خواهی بلاف سیاسر بلی خواه نسیم دی بلی خواه بسیم دار طول الان ده
اوس را وتلو اویلیتا پایلی کی او دانی خای تشنابم ډیر وخت نږدې ده یو تشتل او بوډک ده او د سی ښکاری چې په سوري ده تاسو درو ته چې دیګ کاسه چیرته کوي
اویلی کی دا اویلی کونچی کی کی واغه رزیان ده سی ګاز ور وخت ترسه
دلته ور وخت
ګاز دته یې ښه وکړه نن به چې دې سی لاړې
او
فتول آغش
آشپزخانه ایس لرینه؟
ایس اینه لرینه
دلتا خوش شمال زیاد ده کلاسی بیا گاز لگه ای چنگ شمال اینه گلکهی بیرتن
شمال گلکهی
که حتی مخیل چی گاز وور وخسته کنه ایلتی هم دانه شمال و هلی تخ شمال ده
شمال و هلی ده دلتا من خلی که من خلی لان نگه وور وخستن او آغش و ووری کمشه چه کمشه نسی بفتش بفتش ایلان دی من خل وور وخستم
دی ور وخته
دی لون هر پایتون تیر کړه
او دا د سوځید لري
دا زینې ټول وسوځید دا چې وسوځید ذاتی نن تر څو ګول کوو چې خو جی ګول لس کیلوي ګاز پایپم نتا کړه
هغه ور وخته
چې بف چې هغه ور وخته هغه چې ور وخته لور می مقالی ګندل رامر لا کړه لا مور چې ور می وخته دا وشته دا لاس دونه لا لاس تر څو سره دا لاس پر نه سونه ور وخته دا په ازمات ګول کم سګانه چریکي
په دې ویل کې و نام ست فکر کوم دا به سماره د چینارونه ده
د چینارونه
او اوس په نړۍ زیری سوي ځکه منه ده شمال ده یو یو په نړۍ دلاندې راتويږي تاسو دې ونی ته وبله کومه کوي سره لګی چې ځان ته خپل نسیر اوري دا چی وبکوي
مثلا دا پیالو بو راچی و دستی دیا شیچی دیا کشو بی دا و راچو بده برا قم تاکر
ده شکل آخواه بیا یا بلستون زه هم یاده بی چی دوی ورسر مختی
دست پاسی کو نفسم قید 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 کیگه مثلا خاله رو باندی رازی خاله مثلا و په مشکل بجی کیگو زما فشارم جیگد مثلا شکرم جیگد فشار سبب می جیک شوی ټول د مشکل اند رازی وی دی مثلا کثافاتی خرابی دی دلته مثلا تشنابونه هر شی رازی دو جیگد ما باندی رازی د منګه باران هما سکی والا ټول هما سکی تشنابونه کاگی چی باران رازی بوی تاف مثلا کثافات ټول دلته رازی دلته ډوډی وخر بوی خو دلته رازی الا بوی راغی واغه دروازه کلاکه مثلا تلکی شدار کلاکه چی بوی رانش د سیم مشکل سمسته
د اسلام له نظر د همسایه په عذاب کول لوی ګناه ده دینی عالم شمس الرحمن فروتن وای چی ټول خلک یو دیبل انساني کرامت ته باید ډیر درناوی ولري
هغه کسان چې په تاپو او غرونو کې اوسیږي دوی ته پکار دی چې خپل کثافات په داسې یو ځای کې واچوي چې یعنی نورو ته ضرر ونه رسیږي لکه په غرونو کې چې ځینې کسان ژوند کوي د پاس نه خپل کثافات را گزاروي نه ویني چې دلته انسانان اوسیږي دلته نور کسان اوسیږي حداقل کرامت انساني څه شو حداقل هغه نظافت محیط او بیئه څه شو چې په کار دی هغو کسانو ته چې په ټولو ساحاتو کې ژوند کوي خصوصا هغو کسانو چې په غرونو او تپو کې ژوند کوي او لږ غوندې جګ د نورو کورونو په نسبت اوسیږي نو دوی ته په کار دی چې دلته هغه کرامت انساني او نظافت محیط او ماحول جدا په نظر کې ونیسي تر څو ټول انسانان په صحیح توګه په یو ماحول داسې یو ماحول چې هلته نظافت مراعات شي ژوند وکړي همدارنګه کله چې ځینې کورنۍ خپل تشنابونه پاکوي یا صفاکوي یا دا دی چې د دوی تشنابونه په داسې یو سیستم سره جوړ شوی دی چې متاسفانه واوره او باران وشي نو نور کسان چې لاندې اوسیږي متضرر کیږي دا هم خلاف کرامت انسانی ده او همدارنګه خلاف صحت اسلامی ده نو دوی ته پکار دی چې د خپل تشنابونه په داسې یو سیستم جوړ کړي چې حد اقل هلته نظافت مراعات شي او نور کسان د دې تشنابونو له کبله متضرر نشي
قدر من دوستانو تاسو دیغو کسان استون زیواوری دی چې په غرونو کې وسیدل د دوی په ډاله کې شکیلا داسې میرمن و چې په غره کې د وسیدل لواجی ډاکټر ته پر وخت نه ورسیدلی زکه ماشوم مړ شو او خپلې رواني مشکل پیدا کړ د شکیلا په څیر ډیره نور میرمنې هم شته چې لوار ته ستونزو سر مخ دي په دې لاره چې دولتي مسؤل کسان د دوی په ستونزو ځان خبر کړي او د وسیدلو د مناسب ځای غمی وخري
زهرو تک خوبی خمارن تیری بے دردن تیری بے دلدارن تیری تاشوند لزهرو تک انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری داشوند لزہرو ڈک Thank you.
کاروانو دی تیری گی زیرا زی تیری گی زیرا جی دے لخکارے او دبل تم بپ دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدار